اوریدم فتاسی مشال ریډیو ری لس بجی شوی دی د لس بجو په خبرونه کې مزو بشیر ګواخ زلبیا هر کله کوم لس تخاتر یو لس بجو په دې غړي کې تاسو بلا بیل رپورټون لرو مرکه هم درورو په تازه حالات مو خبرو مطبوعاتي کتنه هم د دې غړي برخه دي او په اخره کې به تاسو ته یو نیزه خبرونه وړاندې کوو نیزه خبرونه تاندې هلی ده چې د خزو په مسلو باندې راڅرخي زموږ همکار فرخندا صدی تاسو جوړي د دې لپاره را سره اوسئ اوس به مجید بابر تاسو خبرونه
مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دروازنی سرکاري سفر دي یو غیر دولتي ادارې وایي چې په سواد کې د خلکو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت تر لاسه کړي اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانې سرکاري دوره ریاض ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغه پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یوویشتو نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې اصلاح بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای چې ښاغلی نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په مینګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نو دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د خلکو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي. هغه قوانین د بر سواد په سیمو کې چونکه عملي نه دي نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د خلکو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر وی چې د وسلوارو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی دی د 2011 کال د اګست په میاشت کې د در وجل کې دوه اته میاشتې وروسته و تختول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/15 په راولپنډی کې پانسی شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کونر سیمه ایزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه زلال پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې او د کونر په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونر د دانګام ولسوار عنایت الله مشال ریډیو افغان څانګه سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړې او هم زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. دغه راز د کونر امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم د مشال ریډیو افغان څانګه ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې په صفري سیمو پوستې جوړې کړي او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. په دې اړه تر دا مهال د پاکستان چارواکو څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبري اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو دل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلاني د شناخت په اړه یوازې دومره ویلي شوي چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیال کړ او بیا وروستو د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو او پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له مجید بابر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر سعودي عرب ته نن ورځي. په سواد کې یو غیر سرکاري اداره وایي دغه تا پر خدو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملی کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
د پدیش اس کې خپل ځان بلیم کوم چې خځه سره زیاته کیږي دا د خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایز او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج غواړي نو بیا هغه کار کېږي.
په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي چې د پنجاب د پخواني وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر 15 کاله پس د تښتونکو له منګولو راخوشه شوی دی او په تاندې هلي اونیزه خبرونه کې به د ښځو په هلو ځلو باندې خبر شي چې د کوم رجینکو د ودونو د مخنیوي لپاره یې کوي.
او خلک اویرنس ته لاوه هم د کالجز یونیورسيټي څنګه کې
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اولنی رپورټ ته بور شو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو وره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د څو ملکونو د پوځیانو مشخونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یاد دوی چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کاروایۍ کې ورسره ملګری شي، خو پاکستان له دغه کاره انکار کړی و. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عربستان د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی نواز شریف به سعودي ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د نورث تندر په نامه د یو شی هیوادونو د پوځي مشقونه کتنه وکړي او په اختتامي مراسمو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د یویشت هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي مشقونه روان دي چې پاکستان هم پکې برخه لري. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې دغه پوځي مشقونه بنیادي مقصد د ترهګرو لخوا د رامنځته شوي ګواښ د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسلم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د پوځ مشر جنرال شریف په ځانګړې بلنې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ورځني سفر او د یویشت هیوادونو د ګډ پوځي مشقونو کتنه وکړي. په سعودي عربستان کې د یویشت هیوادونو ګډ پوځي مشقونه تر هغې وروسته پیل شول چې دغه هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د څلور دېرشو اسلامي هیوادونو د یو ګډ پوځي ائتلاف ته جوړولو اعلان کړی و. سعودي چارواکو د پاکستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو څخه غوښتي وو چې په دغه پوځي ائتلاف کې شامل شي او د دې هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو په لیدر کې اسلام آباد ته سفرونه هم کړي وو. که څه هم اسلام آباد لا په دې اړه ښکار سنیدي ویلي، خو د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ټینګار کوي چې د ضرورت او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان تل له سعودي سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼه کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې او همدارنګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره د هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته تر سفر مخکې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په ګډون یو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. مخکې درد دې بل رپورٹ اور شو په مخکې نه غړې کې ما نه ير شو چې تاسو ته دا خبر در کوم، بلکې تاسو به خبر هم چې پرون د نړیوال شلوریز کرکټ ورلد کپ په میچونو کې افغانستان خپل لومړی میچ وک سکاټلند سره، سکاټلند نه یې وګټه. په دې اړه نور تفصیل زموږ په ویب سایټ کې شته دی، هغه ته د دغه میچ ویډیوي جلکیان هم شته دی یا ځینې هایلایټس چې هغه ځینې مهم مهم برخې دي د میچ هغه هم هلته شته دی، تاسو کولی شئ چې له هغه ځای وګورئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخواني وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر 15 کاله وروسته پرون د تختونکو له منګولو را خوشی کړ، خو د یو ځایي هوټل مالک بیا وایي چې شاباز تاثیر چې ګیره یې لوی شوی و او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ خوړه او پیسې هم ورته ورکړي. بلخوا د نوموړي خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ دا وخت د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. خدای نور ناصر یې نور تفصیل درته لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولی او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانونو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځای رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل شوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته یې اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې او ټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هره په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتومره ته بابا یان څخه خواره ځای خولو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري اوس ل سوات تاسو یو رپورت درورو په سوات کې وی غیر سرکاري ادارې ویللې چې د غلطه پرخزو د تشدد پیخي ډیر شوې دي. دغه ادارې د تشدد د دې پیښو د زیاتوالي وجوهات د قانون نه عملي کول او له حقونو څخه د ښځو ناخبري ښودلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دي ضروري ګامونه پورته کړي تر څو ښځې له کورني او ټولنیز تشدد څخه خوندي پاتې شي. نیاز احمد خان په دې هکله تفصیل لري.
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتې سیوا شوې ده او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زمونږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دنیا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغې تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی او قانون کا وګوري اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ. په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي، د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې گورنمنٹ نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي. اته پوس نه کوي، هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
سوات کې په ښځو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی ښځو ته انصاف ورکوي.
دا بهم چې کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو. زه به خوینده تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه. کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دي قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اور زم کو تاسو مشال ریډیو ورې او د مشال ریډیو خبرون په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته ده. په سواد کې د خزو په اړه باندې تاسو دغه رپورت اورید. په دې اړه باندې د خزو په مسالو باندې د مشال ریډیو نه تاسو مختلف وختونو کې مختلف رپورټونه او اونیزي خبرونه هم اوریدل شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درې کوم. دسته ماده
دې کې به خام مضبوط کټاري به حاصله وو.
د شوین جونې په دې مکتب کې شته، ماشومان ما اندي په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تان دي هلې خبرونه کې اوریدل شي.
بالکل اوریدونکو، تاندې هیلې خبرونه چې دا د خزو په مسایلو باندې راڅرخي. تاسو به کې د خزو په مختلفو مسایلو باندې خبرې اوري د دې غړې په روستۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو یو بل رپورت درته لرو. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندنې په پیښو کې د زخمی شو یا متاثر شو خزو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته د صحت او روغتیا سهولتونه برابروي، بلکې د دوی د زده کړو خرچه او لګښت هم برداشت کوي. ځینو ښځو ته پکې هنري زده کړې ورکوي او ځینو باندې کوم تعلیم چې هغوی غواړي هغه کوي. دغه ځای ته زموږ همکار رابعه اکرم خان ورغلی و او دا رپورټ یې برابر کړی.
عادی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز دا پنجاب صوبے دا لاہور سیدون کی نورین جبار دے چی وسر گئی پدی دا خاون لاڑخہ دا تیزہ پشندلو مکمل سایہ شوی دا دعوائی چی وز دے جون سر عادی شوی دا اخپل جون ہمت سر تیرے وی دا نورین جبار غن دے خصو دا پنجاب صوبے لاہور یو مشہور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مصباح دا صحت سہولیات او دا ڈول سنگار ہنری سکڑے ور قبول لپارا دا ڈیپلیکس مائل اگین پنم یو فاؤنڈیشن جوڑ کرے دے چپکی تر اس دا اوہ سبا دا تیزاب نا متاثر خصو علاج شوی دے دا نورین جبار ہم دے فاؤنڈیشن کے علاج شوی دے او اس دی پا بیوٹی پارلر کی دا یوڈو سنگار دا ماہر پتوگا کار کوی. مشالی ریو سر بخبرو کی نورین جبار سیا تکڑا چی پا کور کی بای ہر وقت جنگ جگڑی وی چی وجہ دا خاون کار روزگار نکول وو. دا دی پا وینا دا طلاق پا درائم میاش کال 2014 کی چی کل دی خپلی لون دا سکول نا واپس راوستی نو خاون دی پا دی او لونو تیزا پوشیندل چی دی سرگ پا کسای شوا او لون ای معمولی جوبل شوی. دا وای چی مخ کی ورد جون تی رول گران وو خو اس پا شیشه کی خپل مخ کتو تر سنگ دا جون پا ہر شوبه کی دا برخی اخستو توان لری.
میں خود اپنا گھر کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں.
دے پوینا اس کور خرچہ خپل چتولے شم معشومان ہم سنبھالم سخپل کور او کار دا ہر سخپل کوم فرق رات دا میں سسی کی چمخ کی ما سم جوان نشو تیرے ولے او اس پہ بہادرے دا ہر سے مقابلہ کولے شم او سڑیرا مختلف شوم او غدا سی چدل ترا دا ہم سے ہمت تر لاس شو اول بہ ما زان تک تل نو ما بجڑل او چدل ترا غلم او نور خصم یو کتی چمخونه ایمان زیات متاثر و نو غینه ما تے زیات ہمت تر لاس شو
تو اس سے مجھے بہت
پاکستان کې د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای چې په خصو د تیزاب شندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبې کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مصبا وای کال 2003 کې یو د تیزاب نو متاثرې جینې چې د مخ سیرې ویجاړه شوې وه د دینې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نه نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړي آپریشن یې کوي او داسې موږ د خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس سیدون کې الیزبت شولویت شوتغی چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسمایل اگین فاؤنډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاؤنډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسمایل اگین فاؤنډیشن مشر مسعود مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خپرونه تاسو هر ورځ نه غنټې اوریدلی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. که تاسو هم دا اوس ورشئ نو هغه ته زموږ د سر رپورټ چې دی هغه تر اوسه پورې هم دغه دی چې پرون افغانستان سکاټلینډ ته په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې شهزاد ډېر ښه بیټنګ وکړ او تاسو هغه کتلی هم شئ که مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس په تاسو ته یو مرکز وروورو طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره جزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي. او ځینې کارپوهانو به ویلي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما په دې اړه د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ته دا پوښتنه وکړه چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده؟
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پوه دی کې یا مجبور دی کې یو مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پی اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی چې دا سه بیان ورکي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نام چې دا خبره خونه وکړي چې واقعا حاضریږي او مذاکرات وکړي. تاسو وګورئ کله چې محمد عمر مر خبر راغی هغه وخت کې دا چې ملا حسن احمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکرات په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو غواړي چې طالبان رسمي توګه باندې دا وایي که د هغې هره ډله ده چې هغې واقعا مذاکرات کول غواړي، کم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغې کې بیا هغې څه شرایط وړاندې کړو
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا خپل چې کوم غوښتنه دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، او د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار ده چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. خو داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې مطلب شو چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينا نجوان د سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو خبريږي. لس نیمې بجې شولې، له مجید بابر څخه د خبرونو لنډې زوره.
د پاکستان د خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاض ته ځي. په دغه سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پوځ مشر جنرال لاهید شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکنګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 11 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر روي چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کویټ ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه ځله له پولې افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیستی. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د اسلام آباد څخه د پاکستاني ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې زموږ همکار سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې ځانوژونکي حملې، بمی چاودنې او د ترخګرۍ نورې پیښې څه نوې خبر نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګرۍ ځکه زیاته کیږي چې له قبیلي سیمو سره یې پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه، او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز یتوی په داسې صورتحال کې چې ترهګرۍ یو واری بیا سر اوچت کړی دی، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لپاره هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریک د وسلوالو سہولت کار او دوی کمزوري کولای شي. دریا اخري کې وایي ته دې سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوړ کردار ادا کول پکار دي، او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې اړخ ته پام نه دی ورکړي چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا، نو باید چې حکومت دې اړخ ته سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق دار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویل شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي، او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقۍ روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقۍ خواږه عام ولس تا ورسی، خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر نه راځي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته، باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ګل پورز د خیبر پختونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا سخت دریزه ممتاز قدری ته د پانسې ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان میرمنو ګڼ پرمختګونه کړي دي. د دواړو لیکنو غټې برخې ته انیسا جمل وایي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ګل پارس د خیبر پختونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي بریدو شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وچل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسې ورکول وروسته لومړی پېښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پېښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پېښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغوی په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ روزپاڼه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې ښځو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې ښځو ته په انتخاباتو کې د رای اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه و، او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله کې هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې ښځو ته ورپېښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوی و چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په 3 جنکو هغه مهال تیزاب وشندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1800 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسأله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هند افغانستان ایران ترمن د چابهار ترانزیټ پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. تمه ده چې دا خبرې به په هندوستان کې ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دغه سوداګریز دلیز په پرانیستلو سره به افغانستان ته دا موقع برابر شي چې په پا پاکستان باندې تکیه د دوی کم شي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور تفصیل درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرق شافیزی ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل.
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصې روسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغلی حافظی هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي. دوی وایي د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسو سره موږ هر روز نه غینټې یو ځکه چې تاسو ته موږ نه ست خبرونه لرو. اوس د وادي سره سم تاسو ته اونیزه خبرونه تاندې هیلې دراورو دا زموږ همکاري فرخنده سره جوړ کړی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکوو.
مونږ کله بل دغه کوو، امندمنټ کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي، مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنې خوخه څومره ضروری ده.
کومنګ حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزې ته مکمل اختیار دي چې هغه د خاوند انتخابو کې په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوی بدلونونه دي منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د خوځو کونو لپاره د یو کارکون کې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سیما منیر وای
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غي کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتي دا شپړلس کال د جنیدا پاره او اتلس کال د الګدا پاره. نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی. د چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پهلې شي کوم دا دی چې د ماشوم چې د هغه هغه چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي. نو دنه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کوي نو بیا د خپل قوانين چې دی د ریاست کار جوړیږي. بیا چې یو دل دا کنونشنونه منو د خپل خپل ملک کې هغه قوانين چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي. نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې یو دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړې ده او دی کې زمونږ ټول نه لوی ډیماند دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې. خو خبر پښتونخوا کې مرز چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دای چې دی د سوشل ویلفیر انډر کار کوي. خو دې چې کله څه قانون جوړی نو هغه دی د لا ډپارټمنټ ته واسطه. هغه لا ډپارټمنټ ته د ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده. نو پکار دا ده چې دا دی کونسل فار اسلامیک آیډیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه پر ډومېسټک وایلنس بل خو دی واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیر کې پرو دادا غي سټیټس دی.
دین اوڑان دی پا قومی اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن اوڑان دی ک چې لا هم ان دې منظور شوی. دغه بل د قومی اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټې رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوې ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې ده هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې ده هغه وایي چې دا بل چې ده دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ما ته وایي کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندې کنه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشه چې نه د بی بی عائشه چې دا نو هغه د یو لس کال واده شوی ده. نو دا خو دا دی د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رسالت دی. نو بخاري شریف احادیث چې دي هغه اوچت کې نو څلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشه خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. او دا چې د بی بی عائشه چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومان جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ په خپل لري چې د دې پرونی او د 15 ایز جنې وتی راغي مطلب دا کوم دې شی وو دا ورې ځکه په خېته د دې وس واده دي. نو ځکه چې زه کورو د کور ته کور ځم او خلک اویرنس ولا و هم د دې کې سکول کالج یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اویر شي. نو په دې باندې زیاته فوکس زما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوول نو یو خپل بچی دغه کولای شي مطلب دې کم عمر د وژن نقصانات دي چې کله هغه په خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې په دې باندې په کور کور باندې ګرځم او اوسم زما کمپین سټارټ کړل. ما ځمات دې تعلیم ته پوه شو کوم چې لکه ما تم دا تعلیم حاصلې کنه. نو هغه دې چې اوس مطلب دا هغه حزن کولای چې دین هغه چې مې ابدا به تعلیم نه حاصله. نو ما هغه پای کې خپره مطلب هغه له وېرنې سره چې ما تاسو ته تعلیم حاصل کړو په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل خطو ودروي او هغه وایي دې چې وسه کوا دا وس نه وې چې نه ادا وس او مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې دا چې دا به تقریبا 15 کال پس ته یو واده کوو په آرام سره چې کله دا 10 پس یل پاس کې دی نه پس ما تا په خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پاتې زموږ قانون چې دینو په کې پکې چې دینو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد کې نشته او بلکې دینو چې دلته څو راځي نو بل د دې چې ځان نه رښتې کوم دغه دې قانون دینو هغه هغه نه خبر یم ما کمزور یم چې قانون دی لا ترمیم کو پایې کې کار په کې زیاتې د لا کوټ ته د قصې په کې لا پرتی دي کنه. نو هغه کمزور قانون چې دغه دینو هغه زه زه په دا غری دا معنی نه او یو میشته دي. نو پاره باندې هم زمونږ ایم ان ایس کوم زمونږ د لوکل ایم ان ایس ان پی ایس کې نو هم د دې څه د مون ټریننګ سکول میټینګ جوړ سره زمونږ رنګ کې خبره کوي زمونږ او وکیلان زمونږ د ارګنایزیشن د راوي د وکیلانو په پنن نه پای کې مطلب کم دا غي څنګه سلې پرابلمز کې دا وته موږ مخ ته کړی او هغه وي چې موږ خپل کم
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګڼې په اړه د صوبایي اسمبلۍ سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي. دی کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوسي زر دغه کوو، خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومېسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لا کاونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تھا الٹا لا انو سر مونږ څه چلو کوم خو بیلونا دغه کو خو مونږ ته پکې مخه نه دغه واچي یې به دې پکې دغه روح کې دی وای دا فاینانسي د اسلام اگینست دات از د اسلام حالان کې مونږ کله بل دغه کو امندمنټس کو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي مونږ ټول ان بورډ خو ځان سره مفتی جانان پکې مونږ سره یې څنګه ګوره مفتی دی
نسیم حیات د اهم وای دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي او له دغه وروسته دا بل وړاندې کړی دی
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټی تاسو پنجاب والو دا کتل لري چې هغه وای چې کنه مونږ به څنګه کوو سړو دغه د پاره چې اور تہ حافظ شی اور سجوا جی با خبر کی دی نو دا دغه پارا چې څنګه دا خوزو پر هغه کې نو دای په کې دا دا غره او خکیم هغه دا رنگ کوي ګورې مونږه چیف سیکری سره ملاو شیو مونږه لا سیکری سره ملاو شیو مونږه په دوه دې سره ملاقاتونه وکړ مونږ په اسمبلی کې ټول کې نه استو بیا هم په ډیسکشنز وکړل مونږ سره په کې دا هم ده دا کمیشن ان سټیټس اف وومن هغه په کې پورو پورو
تر اوسه یوازې په سندھ اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وای دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
مسلمان
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایازوایی باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دی وجنه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دی وجنه کوو، او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دی چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
انتخابو
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکو سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپل بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه دی راځي. څنګه چې په دیر کې یا په پېښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جومات کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا اصلي راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي. نو بدلون کلم بهر نه ناراضي بدلون هغه علاقو مینځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
چانگ وہ نچو چکھو مزید جڑا
هلا ياهو 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 هلا ياهو